د اوسادي رادیو ترنو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت 10 بجې شوې د دې ساعت په خبرونه کې موسی اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه چې شمشاد زران تخنیکی هم کوي تخنیکی چاري پر مخ بیای د موسیقي پروګرام ته زنګ ریده. خو په لړ کې نور موضوعات هم لرو. د کابل ورځپاڼو ته کتنه کوو، راپورونه هم خبرو. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي تیر کال 4,00,000 افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي. ایران ومنله چې د اوکراین د غورځول شوي الوتکې تور باکس کیف ته وسپاري، او د فرانسې پولیسو د ژیړ واسکټو مظاهره چانو پر ضد له اوښکې بهیونکي ګازه کار واخیست. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د اوربند اعلان داسې شرط دی چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره د رسمي مذاکرو د پیل لپاره ومني. د دې ادارې ویاندې ناجی انوري آزادي راډیو ته په مرکه کې وویل د افغانستان حکومت دا شرط د دې لپاره ایښی چې د بیګناه خلکو د قتل او د هغوی پر ضد د تشدد لړۍ بند شي.
تاکید مجدد میکنیم سر ازی که په شرط ما
دا وای موږ بیا تاکید کوو چې زموږ شرط له طالبانو سره د مذاکرو لپاره اوربند دی. د طالبانو دا خبره چې ګواکې تشدد کموي دا د افغانستان دولت او خلک نه مني.
قبول خاطر اما ای طرف قبول دولت و مردم افغانستان نیست.
د پاکستان دان ورځپاڼې د طالبانو د خطر د دفتر د ویندوی په قول پرون راپور ورکړ چې طالبان له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک کېدو پورې تشدد کموي. د دې موضوع په اړه وروسته راپورونه هم لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وویل د جګړې له امله د خلکو د بې ځایه کېدو لړۍ دوام لري. د ادارې په یوه اعلامیه کې چې پرون شنبه خپره کړې ویلي چې په تیر میلادي کال کې 4,00,000 افغانان د جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې په 2018 او 2019 میلادي کلونو کې 245,000 کورنۍ د وچکالۍ له کبله بې ځایه شوي او د نیستۍ له امله بیرته خپلو کلیو او کورونو ته نشي ستنېدی. جګړه او بېوزلي هغه اساسي مسئلې دي چې بې کوره شوي افغانان خپلو کورونو ته له ستنېدو راګرځوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اټکل کړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د هغو افغانانو شمېر چې له یوې سیمې بلې ته په تېښته دي او ابتدایي بشري مرستو ته اړتیا لري 1,000,000 ته ورسیږي. د فرا په څلورو ولسوالیو کې د ایراني ریال پر ځای د افغانۍ د دودولو لپاره کمپاین پیل شو. د فراوالی محمد شایب پرون شنبه آزادی رادیو ته وویل د ایران په پوله د پراتو ولسوالیو لکه اناردرې، شیبکو، قلایکا او لاشوجوین خلکو په بازارونو کې د ایرانی ریال د کاروبار د بندولو نیت کړی. د همداراز وویل چې په دې ولسوالیو کې په سلو کې نوي کاروبار د افغانیو پر ځای پر ایرانی ریال کیږي. محمد شایب د فرا د څلورو ولسوالیو له یو شمېر خلکو سره په ګډه غونډه کې وویل
تاسو ته بهتره معلومه شي تو من نن سبا هر ورځ ښکته روانه دا تاسو ته هم ډېر زیات ضرر کوي. افغانۍ خپل حیثیت ساتلی دی د په جنوبي په شرقي ولایتونو کې هم خلکو په خپله دا کلدارې بند کړي افغانۍ ترویج کړي. هغه ده چې افغانۍ نن سبا د کلدار دوه چند نه هم یعنی ډېره ټیټه ده کلداره.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ختیځو او جنوبي ولایتونو کې د پاکستاني روپیو د بندولو لپاره پراخ کمپاینونه وشول. دا خبرونه لازادی رادیو آوری. د ایران حکومت تایید کړه چې د اوکراینی الوتکې تور باکس به د اوکراین حکومت ته وسپاري. د جنوري په 8 نیټه د ایران پوځیانو د اوکراین د هوایي شرکت یوه مسافر لونکې بوینګ الوتکه وویشته چې 168 پکې ووژل شول. د ایران حکومت وروسته ومنله چې الوتکه یې ویشتې، خو ویویل چې پوځ سهواً دا کار کړی دی. د ایران د ملکي هوایي چلند د تحقیقاتي پلاوي مشر حسن رضایی فر پرون شنبه د ایران دولتي خبري آژانس تسیم ته وویل ایران داسې ټکنالوژیکي امکانات نه لري چې د الوتکې په تور باکس کې د الوت پاره سب شوی معلومات تحلیل کړي. هغه وویل چې کیف ته رسیدو وروسته به د امریکا، فرانسې او کاناډا متخصصان هغه معلومات وڅېړي. د فرانسې پولیسو پرون شنبه د حکومت ضد مظاهره چانو د تیت پره کولو لپاره له اوښکې بهیونکي ګازه کار واخیست. د راپورونو پر اساس پولیسو یوازې په پاریس کې لسګونه مظاهره چان نیولې دي. په فرانسې کې د حکومت ضد مظاهره چان ژیړ واسکټونه اغوندي او پرونی د اعتراض 15 ورځ وه. هغوی په فرانسه کې د دولتي مامورینو د تقاعد په قانون کې د اصلاحاتو له طرحې سره مخالفت لري او پرون یې د ولسمشر ایمانوئل مکرون او د فرانسې د پولیسو پر ضد شعارونه ورکول. او د لبنان ولسمشر میشل اون پرون شنبه د خپل پوځ او امنیتي ځواکونو قمندانان احضار کړل او هغوی ته یې امر وکاوه چې د پلازمینې بیروت په مرکزي سیمو کې امنیت ټینګ کړي. د لبنان په پلازمینه کې د مظاهرچیانو او پولیسو تر منځ خو ډب لا هم روان دی. په لبنان کې له دریو میاشتو راهیسې مظاهرې کیږي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې پر مظاهرچیانو د پولیسو له لورې ډزې شوي او پرون د دوی روغتونونو ته 10 ټپیان او د بستر کېدو او 15 نور د سرسري درملنې لپاره ورول شوي وو. میشل اون د لبنان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې د مظاهرچیانو خوندیتوب او د خلکو د شتمنیو امنیت ته پام وکړي او په شار کې نظم ټینګ کړي. زمو شغله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ چپه 12:15 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 چپه اوري. یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان په دې خبرونه کې هرکلی کوم. د خبرونه د شمشار ځدران په تخنیکي همکار وړاندې کیږي. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د طالبانو د سیاسي استازو او امریکا ترمنځ موافقه د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی پاکستانی ورسپانې ډانډ ته ویلي چې شاید د دې میاشتې تر پایه له امریکا سره موافقه لاسلیک کړي. په همدې حال کې د اسلام آباد لپاره د افغانستان پوخانه سفیر د افغانستان پر حکومت ژغ کوي چې د سولې لپاره له لاسته راغلي موقع ښه استفاده وکړي. نور جزئیات فرشته جلال زیابروي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالبانو د سیاسي دفتر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیزات ترمنځ موافقه د افغانستان له حکومت سره مستقیمه ارتباط نه لري. خو دوی له جریان خبر دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دي ناجی انوري بیګ ازادي رادیو ته وویل چې د امریکا او سوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ په موافقه کې چې لاسلیک شي به داسې موارد نشته چې په افغانستان پورې مستقیما تړلی وي.
مذاکراتی که فعلا جریان داره بین ایالات متحده امریکا و گروه طالبان.
ناجی انوری وویل چې د افغانستان او د افغانانو د برخلیک پریکړه په د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ په مخامخ خبرو کې کیږي. دا وایي هغه مذاکرې چې اوس مهال روانې دي هغه د امریکا او طالبانو ترمنځ. هغه څه چې لاسلیک کوي د حقوقي خپلمنځي موضوع ده. په هغه کې شامل مسایل، شرایط او څه چې لاسلیک کوي د افغانستان په دولت پورې اړه نه لري او د افغانستان په اړه پریکړه نه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد د تیر کال د جولای په میاشت کې خبريالان ته په دې اړه چې له طالبانو سره د موافقې لپاره کومي اساسي مسلې مطرح دي ویلي وو.
څلور موضوع باندې چې بحث کوو چې د تروز مسله ده، د امریکای د قوا موجودیت په افغانستان کې پاینده کې مسله ده، د افغانانو یو بل سره مذاکره ده، اوربند ده.
زلمی خلیلزاد په دوحه کې د طالبانو له سیاسي استازو سره خبري جاري ساتلې دي. په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند د پاکستان دان روسپانی ته پرون ویلی چې له امریکا سره په خبرو کې ډیر پرمختګ کړی او شای د دوی او امریکا د استازو ترمنځ موافقه د جنوري د میاشتې تر پای لاسلیک شي. خو تر اوسه د دې جزئیات نه دی ورکړ سوی چې خلیلزاد د طالبانو سره پر حقوقو اساسي څلورو مسلو په بحث کې کومې پایلې ته رسیدلی او څه ډول توافق پکیږي. خو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې دای د سولې د پروسې د راتلونکي په اړه خوشبین دی. زاخیلوال وویل چې د ټول افغانستان په کچه تشدد کم شوی دی او دا د طالبانو له لوري انعطاف څرګندوي او د افغانستان پر دولت یې غږ وکړ چې له موقع دې استفاده وکړي.
اول خو طالبانو هیڅکله اوربند نه دی رد کړی. په بین افغاني مذاکراتو کې باید په توافق باندې سره ورسي. دوم دا دی چې امبین توافق کړی دی چې د امریکې سره د هوکلیکس نه په لس ورځو کې دننه خپل آمادګي ښودلې چې دوی بین افغاني مذاکراتو ته دوی حاضر شي.
خو د سولې په چارو کې د دولت وزیر عبدالسلام رحیمی پرون پر ټوټر لیکلی چې اوربند د طالبانو سره د افغانستان د حکومت ته مخامخ خبرو مخکنی شرط دی. د هغه ویاندې ناجی انوري بیګه د دې خبرې د واضح کولو لپاره ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دولت دا شرط د بېګناه افغانانو د ژوند او د امنیت لپاره یې شته. انوري وویل چې د افغانستان دولت او خلک یوازې په دې قناعت نسي کولای چې طالبانو به د تشدد د کمولو سره موافقه کړې وي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیګه د افغانستان د حکومت د شرط پړه وویل چې په سختو دریزونو او توندو خبرو باید د سولې لپاره موقع ونه بایلل شي او له موجودو شرایطو سره باید ستراتیژیک چلند وشي. خو آیا د افغانستان حکومت اندیښنه لري چې وسلوال طالبان بل امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته له دوی سره له خبرو او د اوربن د ټینګولو شاته سي؟ زاخیلوال وویل شاید اندیښنې موجودې وي، خو سوله په دې ارزي چې حکومت هر ممکن خطر ورته ومني.
تلشکرګاشر او جنونور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ کې خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د کابل ورسپانو نن سلیکلې دي ناجی ساپې لوستي او مهمو مطالبه ته کتنه کوي.
هیواد ورسپانی لیکلی د قطر د خبراترو پرمختګونو په اړه د امریکا، اروپا، جرمنی او یونما استازیو په دوبی کې ل زلمی خلیلزاد سره کتلی او دغه پرمختګ وضاحت ترې غوښتي. خو لا هم افغان ولس او افغان حکومت ل دغه پرمختګونو خبر نه دی او ګوښه ته پریښودل شوی دی. وړاندې راغلی امریکا له طالبانو غوښتي چې لومړی دې اوربند وکړي. دا په اصل کې د افغانانو غوښتنه ده، خو طالبان وایي لومړی دې امریکا ورسره د سولې سند لاسلیک کړي چې بیا به له امریکا سره اوربند وکړي. خو د افغان ځواکونو پر ضد به یوازې د جګړې او بریدونو شدت کم کړي، یعنی اوربند به ورسره نه مني. خو په سرمقاله کې ټینګار شوی چې په ټوله کې د سولې لپاره هر معامله باید د افغانانو لاسته راوړنې پر اوبو لاهو نه کړي او دا خبرې بین الافغاني وي. د دې لپاره اوربند ستر شرط دی، له دې پرته سوله هیڅ ممکنه نه ده. د سرمقالې په نتیجه ګیری کې راغلی د سولې له هرې غونډې باید افغانان بې برخې نه وي او باید پکې عملاً ګډون وکړي، یعنی بین الافغاني خبرې او د دې لپاره اوربند لومړی شرط دی. ویسا ورسپانې په سرمقاله کې د ملکي مرګ ژوبلې په تړاو د بشري حقونو د سار نړیوالې ډلې له لوري خپور شوی راپور ټکن ورکوونکی بللی او ویلي د لومړي ځل لپاره د بهرنیو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت د مخالفینو د بریدونو په پرتله د مرګ ژوبلې کچه لوړه خودل شوې ده. وړاندې د راپور پر بنسټ لیکل شوی چې په تیر کال کې د 8000 ملکي وګړو مرګ ژوبله خودل شوی چې د ورن کال په پرتله نږدې 50 سلنه زیاتوالی ښیي. سرمقاله لیکونکي دا پوښتنه مطرح کړې چې د امنیتي ځواکونو لاسونه ولې د خپل ولس په وینو سره وي. د دې سره پړه د حکومت په غاړه ده، داسې حکومت او نظام چې له خپل ولس سره په جګړه کې وي او نړیوال پرې شاهدي ورکوي او په کال کې تر 8000 زیات بې ګناه افغانان وژل کیږي، د داسې نظام برخلیک به څه وي؟ ملي ارمن ورسپانې بیا په کابل کې د امنیت، خوندیتوب او د غلو او مجرمینو د نیولو لپاره د کورنیو چارو وزارت وروستي کمپاین په اړه لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي که څه هم د کورنیو چارو وزارت له دغه کمپاین څخه کابل ښاریانو تود هرکلی وکړ او کابل ښاریانو ته دا ډاډ حاصل شو چې د کابل ښار د امنیت، خوندیتوب لپاره به کار وشي، خو د سرمقاله لیکونکي په وینا دغه اقدام یوازې څو ورځې نمایي شوي چې بیا هم د کابل ښار وضعیت ښه نه دی او د پخوا په تله وضعیت لا پسې کړکیچن شوی. سرمقاله لیکونکي لیکلي په دې وروستیو ورځو کې د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې غلاوې، انسان تښتونې او بیلابیل نور جرمونه زیات شوي چې تر اوسه پورې حکومت ورته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.
مخرا